نن سیشن بده د لړم یقرب او وشتمه د نومبر اولسمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم د شپې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې راځي. د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبري وکړي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبري کوي. د اورزګان دیراوت ولسوالۍ ته تازه دمه ځواک رسېدلی دی. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت تهران ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال میرویس ناب په مشرۍ افغان پلاوی به چې پرون تهران ته ورسېد، د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره د دوی هیوادونو د اوږدمهالو او هر اړخیزو همکاریو د سند پر نهایي کولو هم خبرې وکړي. د ایران د خواف او د افغانستان د هرات ولایت ترمنځ د ریل لارې پر افتتاح به هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وغږیږي. د اورزګان چارواکي وایي د هراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اورزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به په د هراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو د پاره او همدار ازل ته د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو د پاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې دی راوت ته څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دی راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دی راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سعید بابا منصوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
و کسان په شمولزه ولسوالۍ کې وژل شوي، شپږ کسان هم زخمیان لري، یو کس په شاجوی کې وژل شوي، دوه کس زخمیان لري، دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهوره ژورنالیسته او د امریکا ژغ آشنا رادیو پوخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي رادیو ته وویل چې هغه له میوندی چې په 1928 کال کې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و، د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د لس کلونو لپاره د امریکا غږ د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیسه وه.
میرمن میوندی د شنبې پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي کمیټې ویاند علي رضا رئیسی پرون دوشنبه وویل چې د 1500 ښارونو د دوو اونیو ټولبندۍ په لړ کې به یوازې د خوراکي موادو پلورنځي، نانوایانې، روغتونونه، کتنځي او درملتونونه پرانیستې وي. سره له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې دي، د ایران حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له ټولبندۍ ډډه کوله. د ایران د رسمي شمیرو له مخې په وروستۍ ورځو کې په دغه هیواد کې د ورځې څه باندې 14,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي او د ورځې 450 کسان ورڅخه مري. خو د ایران د روغتیايي نظام اداره وایي چې نن سبا په دغه هیواد کې له 1300 څخه 3800 کسان په کورونا وایرس مري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کانفرنس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا هڅې همغږې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نېټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ترامپ چال چلن بے سابقه بلل شوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2.5 لک اوښتی دی. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لوی ازموینه ګڼل کیږي، ځکه چې د 2013 نه د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه له وتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یوه غښتلې ټیم سره مخامخ کیږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل شوی و چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال ترسره شي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدې. و بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوي. په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر د ازادي راډیو وجل سوی خبریال الیاس دایی د بشري حقونو مدافع بولي.
ډېر یو بتعوت با عزت او حقوق بشر سره متعهد انسان و.
په نړیوالو موضوعاتو کې د درمل جوړولو امریکایي شرکت مودرنا اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 15% اغیزناک دی. د ژوند پرنګونو کې له یوه زرګر نه اوري
زرګری کې دومره ګټه نشته، ټوله 15% 3% 2% جوړامت ته خو شغه ګټه ده، 10% هم شته پکې.
دا خبري مجله تر اونیمه بجو ده. په اصل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت ژر وباسي، د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې ترامپ غواړي د خپل حکومت په لنډه موده کې یو تاریخي کار وکړي. نور لیسمت څاروان
وروسته لدی چې د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبرنی پیغام کې وویل هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ترامپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و. ترامپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندېښمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیزه وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ټولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شمنې خبرې کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شوغړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبرې وکړې او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. وایاندې همداراز ویل د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلی شي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبري کړې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمه ییز دفتر مشر عفیفه معروف د الیاس دایي وژنه یو بشري ضد جنایت ګڼي او له حکومت غوښتنه کوي چې قاتلان یې ونیسي. اغلی معروف ازادي راډیو سره په خبرو کې الیاس دایي د بشري حقونو مدافع خبریال وباله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي د تیرې پنځمه پورز په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلبل سي مقناطیسي ماين په چودنه کې وژل سو چې تر اوسه یې مسولیت چانه دی منلی. اجمل تورمن لاغلی معروف سره مرکه کړې او په سر کې د دې وژنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
محمد الیاس دایی چې همیش کوشش کوله چې هغه په ټولنه کې کوم نقض حقوق بشر چې پېښېدله د هغه غږ پر افنک پورته کړي او همدارنګه په خپله په دفاع کې د خلکو د بشري حقوقو دپاره درېدلی سړی و، یعنی ډېر یو باسواد با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان و.
د خبریالانو وژل په ټوله کې د بشري د حقونو له نظره څنګه یو عمل دی ستاسې په نظر باندې؟
د رسنو کارکوونکي یا د خبریالانو وژنه ډېر یو بده پدیده ده، بده پیښه ده چې دښمن، یعنی هر طرف چې وي، هغه غواړي چې د خلکو ژبه بنده کړي. او د خبریالانو وژنه چې هر څوک ترسره کوي دا یو عمل ضد بشري ده، یو جنایت ده او دا باید ونه وژل شي. رسنۍ به خلکو ته معلومات رسوي او د دې باید احترام وشي، حفاظت وشي، حمایت وشي.
اغلی معروف کداره ته وایي چې په هلمند کې د بشر د حقونو د کمیسیون مسؤلینو تر کومه د الیاس دایی د وژونکو د نیولو په برخه کې خپل غږ پورته کړی؟
بله، په مجموع کې هر هغه بشري ضد پېښه چې کېږي او زموږ ځوانان وژل کېږي، خصوصا چې دا یو ډېر متحد ځوان وه او د رسنیو ژبه وه، نو چې دی وژل کېږي یو جنایت دی او د جنایت باید مخه ونیول شي. او حکومت مکلفیت لري په دې اړه چې دغه حمله عملین په ګوته کړي او ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمه ییز دفتر مشره عفیفه معروف وه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
اسمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په افغانستان کې د سهار 2:12 د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي چې علت یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه او دې برخې ته ښه پاملرنه ګڼي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال بز محمد عبید پراپور کې.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوی او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوی دی، مسؤلین وایي چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوي ول چې د کورنیو جنگونو له امله یې یوه برخه تخریب شوې وه چې اوس یې اندازه 1100 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به د دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوې اچار جوړ شي او د باقي اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پر راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکرل شي.
د هډي پارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو سګنی حاصلاتو ته خوښ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومان لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موړه وایي
خمبي وتر ماتول کیږي، دا خلکي د غدانیز مونږه کوم شي دي کی مونږ کوم حاصلات لرو دا دانه دا او تا کوچان او دا زی خلکو مالون شي دا وتر تندي او دا ور باندې خوري ځینې کسان د سشتا چرزي او د ماشومان نه پوي ماشومان دي دوی دا لخت دي د شنی لخت راماتي دا وړي کور ته سوغ د پاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادی جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو 40 کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیتروسو باغونو بیا رغونې ته پام اړولی. تر ډیره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
د باز محمد عابد راپور مو واورید. وو بجې او پنځلس دقیقې دي. اجمل انبرت وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: ټرمپ خپلې دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکوونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی، دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په اوومه نیټه ویلي و غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیري کور ته ستانه شي. میلر چې خپله هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و، لیکلي: جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپله هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکوونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریځ مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او پکې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. ورځپاڼې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. د ورځپاڼې په وینا د 22 کلن جواد چې د پوهنتون یو محصل دی او د ده دوستانو چې د عمر یوه لویه برخه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تیره کړې، ژوند تر بل هر وخت لا زیات خطر سره مخ دی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دې ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و، هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړې وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
په کندز ولایت کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. د شمال ختیځ زون د ولایتونو بزګرانو تر دې مخکې شکایت درلود چې له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکو وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړی دی. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي. تفصیل اجمل آریان.
د وریجو د پروسس د فابریکې کارکوونکي وایي په څلور ویشت ساعتونو کې یو سل څلوېښت ټن وریجو د پروسس وړتیا لري او پنځه اتیا فني کارکوونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دی په دې بڼه لومړۍ فابریکه ده. د دغې فابریکې څښتن خان محمد فروتن وایي پر دې فابریکې څه باندې پنځه میلیونه اووه سوه زره ډالر لګښت کړی دی. د ښاغلي فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندز، تخار او بغلان کې درې زره او اته سوه څلوېښت قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
زموږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندز والی عبدالستار میرزکوال بیا وایي چې کندز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شلدغو ته لري کندوز به د دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی تخم دی د وریجو چې راغلی ده هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستانه وریجې خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندوز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمیر کروندګر د وریجو د پروسس دې فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 50 جریبه ځمکه لري تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
هر دېخان هر رقم بیزې ویستلې د چا به ښې وي د چا به خرابه وي د چا به یو رقم د چا به بل رقم وي. همدغه و چې موږ دا خپل مارکیټونه له لاسه ورکړل. اوس چې دغه فابریکې سره د دېخانان وشل شي او د وریجو یو دا شان شي موږ به د نورو وریجو ته ولې احتیاجات
په دغه فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. دیرس کلن احمد جان چې دې فابریکې کې کار کوي وایي
دغه ډول نورې فابریکې جوړې شي زیات شمیر ځوانانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي ځکه د ځوانانو له غیر قانوني مهاجرتونو او دغه راز د ځوانانو له روږدي کېدو مخنیوی کوي.
د دې فابریکې چارواکي وایي چې د دوی تولید شوي وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي خو لا هم افغانستان له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او هندوستان څخه زیات اندازه وریجې واردوي. د دې لپاره چې د افغانستان ټولې شولې په معیاري ډول پروسس شي او دا هیواد په خپل کور د وریجو له پلوه بسیا شي ښایي دا ډول نورو فابریکو او نور کار ته اړتیا وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادری ولسوالۍ نه خان محمد اسلامي لیکلي د څنګه د سولې خبرې دي چې هر ورځ د سلګونو ځوانانو جنازې وځي داسې سوله مو نه ده په کار. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدي اریوبه لیکي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي. وفي الله محمد خیل د لغمان د مرکز له محمد خیلو سیمې لیکلي افغانان لکه څنګه چې له جګړې ستړي او نهیلي سوي دي همداسې د سولې دغه ځنډنی بهیر هم د دوی لپاره نهیلی کوونکی دی. ضیا الحق ذکری له هلمند لیکي په قطر کې چې کوم مذاکرات شروع دي حکومت ورته د لوبې په سترګه ګوري باید دا مذاکرات ورسره بند سي. اسدالله وفا له هلمند لیکلي د الیاس دی وجل کېدل د هلمند لپاره ضایعه نه ده بلکې د ټول افغانستان لپاره ضایعه ده. عبدالمتین حقیر له هلمند لیکلي طالبان او حکومت دې د خبرلانو ژوند ته پام وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له ولسي جرګې غواړو چې د هیواد خواخوږو وزیرانو ته د باور رای ورکړي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو دی پر پاکستان فشار راولي چې په ښکاره د ترهګرو کومک کوي او روزیه. قاری محمد مدني مینوال د هلمند له ندالي ولسوالي لیکلي پر ندالي او مرجي ولسوالي یوه میاشت کېده چې حکومت د هلمند د سیند اوبه بندې کړي. حکومت باید ژر اوبه رایله کړي چې د غنمو د کرلو وخت دی. او اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي جګړو ډیر خلک په هیواد کې دننه بې ځای کړي دي سوړ ژمی او نیستي به خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري و بجه او څلور وشت دقیقې دی. اوس هم یو نړیوال موضوع د درمل جوړولو امریکایي شرکت مودرنا اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. د اعلان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نورې هیلې هم غوړولې دي. تر دې مخکې د امریکا او جرمني دوه کمپنیو په ګډه د یو اغیزناک واکسین د جوړولو اعلان کړی و. تفصیل له اسمت سروانه.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایی رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون دوزه واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو انټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وون پرون وویل دا کمیسیون به نن سه شنبه د جرمني له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون دوزه واکسین د رانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې تهران ته تللی د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې کوي. د ورزګان چارواکي وایي چې دیراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی او هڅه کوي چې پاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړي. په زابل